اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسیدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیورنډ کرښه درې نورې دروازې هم جوړ کړې. له دې مخکې له پاکستانه راستنېدونکي افغانان یوازې د سپین بولدک او تورخم له لارو راتلل، خو اوس د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر ویلي چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمیر پنځو ته ورسید. بل ورته د پاکستان په صنعه کې د بېلابېلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د شفاف پروم د غزې تړانګې تر ټولو لوی روغتون باید خوندي وساتل شي. د لویدیځو اجنسونو د راپورونو له مخې بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانوم ګبریسوس ویلي شفا روغتون له درې ورځو راهیسې اوبه او برېښنا نه لري او نور د روغتون په توګه فعالیت نه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقونو فعال مصطفی جمیلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال او د اوکراین د اتل لقب ورکړ. د اروپای ټولنې د بغړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه طرح تایید کړ چې له مخې د ارمنستان پر سرحدونو د څارنې ماموریت پراخیږي او د جنوبي قفقاز له دې هیواد سره د ویزې د ازادیو په اړه بحثونه پیلېږي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته روانه شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بې وزله کړي.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو یو لک دوه لکه پنځوس زره ترلاسه کولې.
د زراعت له یو کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نو. که دا په ګټه وای د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای.
د ثناء الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې د احتیاط له امله واده نه راته کوي.
زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه مرانې کړې وې، دغې دا تیرانو ګاډر کور کې پراته وو که نه، نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه و بس خرڅولو به مې که نه، بیا به تلمه جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا شوې ده، نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي، په دې هیواد کې به بزګر نور هم بې وزله شي. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسه کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه یو میلیارد او درې سوه میلیونه ډالر ترلاسه کړي وه، خو په روان میلادي کال کې دا ګټه سلو میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې ده. بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر شوی خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي شوې. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره دې مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته شوې ښیي چې پروسږ کال په دوه لکه او دوه زرو هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوې وه، خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې لزر او اته سوه هکټاره شول سوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت سږکال ملګرو ملتو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري، خو د دې سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته په کتو سره ویلي چې سږکال په دې هیواد کې درې سوه درې دېرش ټنه تاریخ تولید شوي دي. حال دا چې تېر میلادي کال په دې هیواد کې شپږ زره دوه سوه ټنه تریاک تولید شوي وه. ملګري ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتی او د بدیلې معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښت ته مخه کړې، خو د شو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
پخوا مو کوکنار کرل، خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو یو لک دوه لکه پنځوس زره ترلاسه کولې، خو سږ کال مو پټاټې کرلې دي. که څه هم ستونزه لري، خو د کوکنارو په پرتله ښه کښتی. خدای ته امید شته چې ګټه به ولري. که اسلامي عمارات هم مرسته وکړي، کیمیاوي سره او نورې مرستې راسره وکړي، موږ بزګران به په کار لاس پورې کړو.
د کندهار د میوند ولسوالۍ یو مزکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبورۍ کوکنار کری، ځکه د کښت لپاره کافي اوبه نسته او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل شوی.
د کوکنار پر رقم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي، خپل تخمونه په باش کې د اوبو د کانالونو چې د ولسوالۍ او نورو ساحو د اوبو کانالونه جوړ کړي، اصلاح شوي تخمونه، زراعتي درمل ورکړي، حاصلات ته بازار موندنه وکړي، ځکه اکثره وخت حاصلات ورسېږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅوي. په دغه باشو که چیرې کومک وکړي، بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه، او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
ملګری ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې یو میلیارډ و درې سوه شپېته میلیونه ډالر ګټه کوله، او سږ کال یې یوازې یو سل لس میلیونه ډالر ګټلي دي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. له همدې امله په تیرو اوو ویشتو کالو کې دې میلیارډونو ډالرو د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي. دی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده.
دا هغه بزګر ته امتیاز ورکول دي چې کوکنار کوي. زما په آن باید بدلی معیشت ټولو بزګرو او د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګرو ته ورکړل شي. هغوی که کوکنار کوي او که یې نه کوي، ځکه د افغانستان ټول بزګران بېوزله او مجبور دي. د بدلی معیشت له نوم څخه دې تیر شي او پر ځای دې د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي. په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي او که نه کرل کېږي، باید هلته پاملرنه وشي.
د طالبان حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې د کوکنارو د کښت حضوري سروې وکړي. له همدې امله دې سازمان د یوې برطانوي موسسې په تخنیکي همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې وکړه. که څه هم د طالبان حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې اعلان وکړ چې د اوه میلیون افغانیو په لګښت به د کوکنارو د کښت سروې وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروې پایلې نه دي خپرې شوي.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړې چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشه یي موادو له لارې تر یو میلیارد ډیر ډالر ترلاسه کړي دي، خو سږ کال دا ګټه یوازې 100 میلیونه ډالره وه. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت ته مجبور دي، نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د موادو مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتېږي. یوه موضوع خو دا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم دا په یاد یو، موږ دا تجربه کړې دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی.
که داسې پېښې وي چې نور عوامل موجود دي چې بین المللي دستګاه وي د خپلو ډېرو لویو ګټو په خاطر باندې دوی مجبوره کوي دې کار ته، هغه د استخباراتي لوبې په هغه باندې موږ نه پوهېږو، خو دا ډېر ښه اقدام دی، دا کار به دغسې وشي او دا حکم به تطبیق شي. او زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو دپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دې بېرته لغوه کړي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاد کړی چې افغانانو په تیرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده میلیاردونه ډالر ګټل. دا ایده څونه سمه ده که داسې ونو ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا ایده د ملل متحد راپور څنګه سمونه لري او دا هیڅوک نه مني دا ایده، ولې واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15000 ټنه 14000 ټنه تولید په افغانستان کې دی، د ملل متحد ایسای د روی څخه هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی چې د تولید قیمت په جهان کې دغونه دی. خو موږ د ایسای د روی څخه دا ویلای شو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید یو اله حد اعظمي 2% په افغانستان کې پاتې کېږي، چې هغه 2-3 میلیارډ ډالر کېدل. او دا 2-3 میلیارډ ډالر په افغانستان کې یوازې د بزګرو او د زمیندارانو ونډه نه، په دې کې داخلي ترانسپورت یې غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسد چارواکو چې تقریبا ټوله یې په دې کې ونډه درلودله، یو لږ فیصد د دې بزګرو او زمیندارانو ته پاتې کېدل. چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارینو پر نفوس، چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلې ده، هغه سره دا ډېر ناچیزه پیسه ده. یعنی زه په ډېر جرأت سره وایم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 میلیارډ ډالر برابر پیسې نه پاتې کېده، او دا 1.5% یا 1% د مجموعي قیمت د مواد مخدر و چې نور بینالمللي مافیا او نور کسانو په خلاص لدی او زروده د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نه. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به مثبت تغییر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغییر راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ډېر ښکته په افغانستان کې د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهار او یا هلمند او یا فراه، په دې غټو مرکزو کې یو کیلو تریاک په حدود کې د 500-600 ډالر خرڅېدل. او بینالمللي نرخ ته چې وګورو د دې ګټه نورو کسانو وړله، او افغانستان کې د دغونه تریاکو د پیسو د اعظم ګنجایش هم لوچې دغونه ډېرې پیسې اعظم کې دا په 100 میلیارډ ډالر کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداري ورکړه چې د کوکنارو د نکر د دوام په صورت کې لدې وضعیت تر ټولو ډیر بزګران متضرر کیږي. نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی، اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمې شوې. نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملی دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي، او دا هیڅ نوه ګټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نوه ګټه نه درلوده، او زموږ د انانوي کښت څخه زموږ مسیر راواړه. زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی دی. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول، امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت درلودی. دوهم، د اوبو مسله ده. زمیندار چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېر تخریب، زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیانیز نظام درلودی، یعنې د دوی ټانک او دوی د بمباري نه تخریب کړی. زموږ ارانوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول د اوبو لپاره غیر محو کړی. دریم، د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل د تریاکو تخمونه یې معرفي کړل. موږ د یو کښت پر ځای باندې موږ درې کښت درلودل، حتی په بعضو ساحو کې موږ څلور کښت درلودل کار. دا هیڅ وخت په سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلودل، او دا تخمونه موږ قطعاً نه پېژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي چې په درې میاشتو او دوه نیم میاشتو کې دوی اثر ورکوي. څلورمه موضوع د کښت سره ده، د کولی کیمیاوي او د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی شي د دواوو د مرضو مخه ونیسي، د آفتو مخه ونیسي. نو کدا ادا کیږي چې د مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د بزګرو په نفع و، دا خبره زړه ده. هیڅ وخت یې په نفع نه و، او موږ ډېر خوشحاله یو چې طالبانو دا تصمیم بالاخره ونیوي چې د کښت منځه یوسي یا یې منع کړي. خو د بدیل معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کوي، د بدیل معیشت موضوع په هغه وخت کې هم ډېر ناکاره یو پروسه وه.
دی په میلیونو میلیونو ډالر د پس په سوو میلیونو په میلیونو ډالر مصرف کړل صرف د دې په خاطر باندې چې دوی پروژه جوړه کړي د پیسې راوباسي او دنیا ته ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې. زه په ډېر جرأت سره ویلی شم چې حدی اقل 90% پورته دوی په خپلو جیبو کې سره غلا کړل او ډېر کمه فیصدي چې راغله هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې. یو پروژه مثلا چې دوی په سوو میلیونو ډالر په مصرف کړل هغه ده قطری نظام د بیاری چې هغه موږ د منطقې د جغرافیې او د اقلیم سره قطعا سر نه خوري. یو باغ د خندار په جغرافیه کې نه وینو چې د په سوو او حتی په زرو باغونه جوړ شول چې د دغه څه د مستفید شوي یا اوستیم پاتې د اقلیم جوړ نه و دغه سیستم. داسې ډېرې ډېرې پروژې راغلي دي چې ناقصې پروژې وي. یا لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی شي هغه یو کال خپلې پیسې راوباسي او سره غلا یې کړي. نو د بدلي معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي. اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه داری چې دوی دا بیاری نظام را جوړ کړي. که بیرته زموږ علنوي ولېره اماري که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده. دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ پر اسمان ته پیژنو نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په وضوع نسي کېدلی عملي اوسي قطعا کېدلی سي په ډېرو ساحو کې کېدلی سي تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
رفیقی صاحب یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي. اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو نو د نشئی موادو له مسلې سره سیاسي چلن څونه په خپل د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چلن سره کینه نه دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چلن کوي. دنیا په دې کې میلیارډونه ډالر ګټي. دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. طالبان که غواړي د تریاکو مقابل کې د نکشف مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي دا خو ډیره ښه خبره ده چې وغواړي. دنیا نړۍ وی چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي. دا خو دوی په ګټه چې طالبان دا کار کوي. د دوی د راپورو پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان کار کړي او سیس په ګټه کې دا کار کړي نو دوی باید سیاسي برخورد وکړي. خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډیر غټي کوي. په دې ډیر جنگونه تمویلېدل او تمویلېږي نو په دې خاطر باندې دوی سیاسي برخورد کوي د افغانستان د تریاکو مسله کې نه د افغانستان حکومت یا طالبان.
په مرکه کې مو اوریدل چې د کرهنی کارپوهان وای د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشئی موادو پیسې بسګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افی می ورس ځوان مبي از نه سمي او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او پلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانه د درې سره د نروزنې لامل یختنی وولو ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي سناولا څلور کاله نشه کړی ده. د په لومړیو کې چرس کول خو وروسته د نااهلو انډیوالانو له لاسه په هیروینو او ښیښې معتاد شو. سناولا د فلزکاري تکړه استاد دی خو اوس کار نشي کولی او په یو دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې له کوره مې غلاوې کولې او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه. دا چې سناولا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر لسم صنف پورې مکتب ویلو بعد د لسم صرف نه کورنۍ مشکلات شو د هغې د وجې نه لاړم وظیفې ته. وظیفه مې واخیسته. په دې دوه کالو کې زه وظیفه کې معتاد نه شومه خو چې کله کلي ته ولس ته راغلم نو بس معتاد شومه. په اوله کې غټه نشه ما نه کوله هېڅ. زه به سره کېناستم ما به نه وهل خو یو وخت کې داسې وخت رالو چې بس کېناسته ورسره کنه بوی به را باندې ولګېدو بس چا شیشه وهله او چا پوډر وهله بس زم ورسره پکې رالم محتاط شوم دغه درې څلور کاله کېږي چې محتاط شوی یم شیشه مې وهلې ده چرس مې وهلې دي او تریاک مې وهلې دي نو غلاګانې به هم کولې که نه بیا د بې معافي بس د کور هم چې رښتیا خبره که نه غلا به کوله بس یو یاګان اوسپنه به چې یو ګاډر و یو تیر به هغه به م ویستلو بس خرڅ به م کوو یاګان د کار شی به هغه به م کور نه ویستو بس زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه مرانې کړې وې دغې دا تیران او ګاډر کور کې پراته وو که نه نو بس دغه به ما یو یو دانه ایستلو کور نه و بس خرڅولو به مې که نه بیا به تلمه جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله نو یو وخت کې مې پلار را باندې پوه شو چې ویل چې دا خو داسې کار کوي وی واهلم کور نه ویستم بیا یو دوه درې ورځې کور نه بار وم چې بېرته رالم پلار ته وایي پلاره بیرون خو وخت نه تیریږي که نه داسې وکړه ما ته پیسې راکړه چې زه بیرته لاړ شم خپلې وظیفې ته چې یو وخت کې مې ولیدل وظیفې ته تګ هم خوند یې رانه کړو بیرته مې وظیفه هم خوشې کړه بیا کور ته رالم بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلزکار دی همدلته بیا ورور سره به وم ها دوه کاله مې دلته کار وکړو کار کې وم ډېر ښه شوی کار مې کولو استاد هم شوم پکې فلزکار شوم 15000 روپۍ معاش مې اغوستلو چې کله زما معاش په جګېدو شو بس زه محتاط شوم که نه چې محتاط شوم هغوی را باندې پوه شولو ما ته وایي ته محتاط شوی بیا یې راوستم دلته یې بستر کړم تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دوه وی ورځې تیرې کړې وې که نه زما په وجود کې زما د نشې بیا زیاتره په دې اصابو باندې بوج راولي که نه څه وخت کې زه به کور نه ډېر وتم که نه کور کې به مې زړه تنګېدلو بس چرس به مې وهل بیرون به ناستم څه وخت کې ماسوتن کې کور نه وتمه بس یو تره مې یو ورور مې دا راسره شله شو چې موږ د کور نه زه وم سره شله شوم خاطره بده دا وه چې بس یو بل سره م لاس واچولو جنګ م وکړو هغوی په ما ګزارونه وکړل ما په هغوی باندې یو بل هم سره ووهل راووهل که مې نشه نه کولی کېدای شي اوس مې واده کړی وای بچی مې وای ژوند مې جوړ وای په هغې وخت کې خدای دې وبخې د ټول مردگان سره مور مې وفات شو پلار مې بل واده وکړ پلار ما ته ویل که تا نشه نه کولی ما به تا ته واده کړی زه پلار مشر زوی مه که نه 15 ورونه ټولو کې مشر زه یمه نو ما نشه کوله پلار مې ما ته واده ونه کړو خپل ځان ته یې وکړو
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیزې کوي
معتاد له خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه یم خامخامې مورم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و همدغه سرمایه ما ټوله واخلم
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک له ناوړه حالت سره مخامخ کوي کله کله دوی خپله او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کیږي چې یوه بیلګه به یې په دې ډرامه کې واورو
خزی او خزی چیری
دادی دتا پاس پر خانه کیا ما چه خبره ده
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه چه خبره ده چه دمرو خوشحاله و سره پا دا بکس که چیشی جی
تولا خبره پام دا بکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی دمرو دیری پیسی
او دمرو دیری پیسی ها دا دې وګوره
او سره دا دومره پیسې دې له کومه کړې
دا مې د خپل ځمکې تاریا خرڅ کړل
ښه تاریا دې خرڅ کړل
او
سره اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید د خپل ځوی اسلام واده وکړو
دغه خبره خو ما هم درته کوله همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې ورروم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو
سلیم واده می ده جوان دی وزانه یرمان دی خو کاش که می اکرم زویم را سراوی پینزه کاله کیجه چه ده زرچورتا می راسه جلسه وید نبو اجم چه مار بویم که جوان دی دای خبر چه مور بایدی تیریش
خزی توز ده اکرم خبره پریگ ده هغم که خدای کول پیدا بسی اوس باید ده سلیم ده واده غمو خرو توز پا ده وقت که زاره غمونه پریگ ده
بس تو خو یوازه پر پیسو مینه اولاد دی هیچ پام نسته
خزی خدای تصبر وکړه اکرم خوز ما هم زوی ده خو چه وکړم پا جرا خو نپیدا کی خدای تا او گوره اوس ده سلیم ده واده خوشحالی مرا پوری زار کوا بس ده نور مجاره
سامه ده نجاره ما
بلا خبر او آوره سبا زاو تا دواره خار تا زو او ده سلیم ده ناوی لپارا گانه کالی او نور سامانو نرانی سو سامه ده؟
سامه ده
خزی داد اسره زر مخورانی والا خیره سره اوز نو رازه چی کالی رانی سو
چی ری بای رانی سو؟
زای نجده ده رازه پاغ مخامخ مغازه که بای رانی سو
سامه ده درزن
خزی داغ ده مغازه تا خوراغلو او گرار دول کالی ده چی بزرگ واری خواهی کرنو
ارشتی هم درده چم رو شکالی ده داده ده ناوی کمی سمستا
جانه یو لس روپی خوراکا دوده رانیسم دیر وگیم نمی ایچ سامنه دی خوالی خیر ده
سره ده لکت خوی لس افغانی ورکا
زا بابا پریک ده از ما سره ماتی نسته تا پودری ده پودری بزنه نسوزه
پودری ده که هر چوک ده بیچاره وشی ده تا وده رزه او گرم چیز ما سر چه ماتی سکره آن دادی وقت را بچه وقت
مورکی و خودده دیدن زده هر ارمان پورکا
سره تا دیالک تاو گره بیخید اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نوی
وی دا خو اکرم دی خبر اکرم دی وی قربان جسم ته چیری ویسه مور دستا بلا وقت دی
دا ټول از ما گناه
سی دی وامنا ما دا چه در بان جسم دی خدای او قربان جسم دا کانی دی چنگ چک چک دی سوی چان
دا ټول از ما گناه دا زکه چه ما کوکنار کرل ما پر نورو زهر خرچول با و پیسه بگتلی خو خبر دو ما چه ما خپل زوی با پده بلا اختا کیگی ما خپل املا پا خپل ما تکره
دا زایدی راڈیو درن آوریدن کو دا زهر و کاروان خپراوانا پر هم دیزای پای تا ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
گران دلبر مجبوری دا خفکیگی سما نصیب کی غریبی دا فقیر زمانہ سی کی غریب